یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړیم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونان او ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو سار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. په راپور کې زیاته شوي چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي دي. تر دې دمه یونانی ځواکونو په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنۍ ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک تبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نوټسن دا موضوع په روند په ژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور د بندیزونو په لیست کې شامل شوي. لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل وار بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو کابل هوایی ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبر از دوم سه قطری ځواکونو په کابل هوایی ډګر کې دا ویډیو هم زنه تاییدوم باندې پیغام څه وخت وي.
دا ورسته لاغه چې دا شوه د کابل هوایی ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویم ورځ ده او په دې بحث کې چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي. او د پروګرام په پای شیبو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بېلابېلو موضوعګانو شکایت لري.
څه حالات دي؟ نور څه غمونه نشته. خالي تلاشي ده ګیره نه. نور هیڅ شی دوی نه کوي.
راشي دا نه ته ګورې دلته راشن ویر کوي. نن راشي سبا راشي څوک ورته چغېږي څوک ورته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه نباتي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشه د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې دغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم باندې پلیګم د څو وخت وي او ولله د کابل هوایي ډګر ټول هیواد امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده. چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې ورته موږ امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی سانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو 15 میاشتو راپه دی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه ښودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسېدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې هم وګورئ او وایوري. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میتا نوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیزه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کېږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ ده نن، او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم وکړو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړو هیوادو وغوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلینسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو، خوشاب نشو. زیلینسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي، په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 3000 سره عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو نورستان ته هلته د شاوخوا 9 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت و اما اکتبن کندش ولسوالۍ بربنډګل او کنتیوا پایو کلیو کې 8.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځې رامنځته شي، او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي، چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخیستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوې سیاسي کړکېچ رامنځته شوې، نن 15مه ورځ ده. تر دې دمه هم د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یو اورېدنه کوي چې د اپریل 8مه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په وروستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال راډیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پنجاب پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جانګیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کړي، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې د دوی په دغه غونډه کې 199 او ځینې خو 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 دی، نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان مسلم لیگ کاپ ډلې او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13:00 د ماښام، نو د هغې مخه ونیول شوه او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه رابلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وې، لیکن بیا ورته ځینې خلک وویل چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغه کې غونډه وشي، نو هغه لکه کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت په دغه هوټل کې دا غونډې کې
صحیح. طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې که شمېر یې زیات هم وي نو د حکومتي یا د حکومت پلوه اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې له دې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا له دې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا ژور نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ ژور هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي دا غي مخ نیول کیږي. او دا
طاهر خانو چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکیچ تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوی دی موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د ارک له لوري تېره ورځ په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د چین هیواد یو شمېر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې که څه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې له اوسني ادارې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خبرپاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړپوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړه شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د ناستو چې تېره ورځ په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې. خو نه لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هوارۍ او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي، د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ 3.5 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 6.9 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 490 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره د برخه ته موزنو ریاست نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د هغه هیواد کورنۍ موضوع بولي، له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ ترسره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدانې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې وویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د البانیا د کډوالو یو کام ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کام ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړی په کام کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلی دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یوه پوسټ په حواله راغلی، کام کې مې د افغانستان یوه لوړپوړې ښځینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدلې چې له افغانستانه د تخلیه عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلی دغه ټولې افغان نجونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د بریتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کام کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن دی ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وارده او وړاندې کوونکی احمد شیبری هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل کړو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داس پاکستان کې سیاسي تعاملات یو یا څه تغیر راځي یا ناراضي ده خو داخلي موضوع ده خو په ممکن اسلامي امر د خپل ټولو همسایګانو سره ښه اړیکې غواړي دغه ولسونو سره ښه اړیکې غواړي پاکستان مهم هیواد ده موږ سره ډېر مشترکات لري دغه مشترکاتو په اساس باندې موږ دغه سره د ښه تعامل غوښتن کوي او انشاءالله داسې به کیږي
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسېد د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي د پاکستان ستره محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې اکشن بې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغېزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی نوموړي وړم ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي عمران خان دا خبره ورسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپله لاره جلا کړې ده پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شوو نورو تورونو تر څنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لاره هواره کړې وه چې د هغې خلاف د تېرې اکشن بې پورس په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې وه چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنې 122 رایې له لاسه ورکړې دي پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې سیاسی شنون کې عائشه صدیقه وایي د ملکی حکومتونو اړوند د سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې خو له 1994 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني و خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهوب ولي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخې دي
احمد ما د جوابات لپاره څخه وروره لا دلته دونه کې چندي دا تاله شي په نومار اورس خلک تنګيږي دا سم عملي روان دي د ملک کې څه حالات دي، نور څه غمونه نشته، خالي تلاشي ده، ګیره ده، نور هېڅ شی دوی نه کوي. دا څرنګه حکومت ده، څه حالات دي، خدای مو کړي چې پیام ونه شر شي.
ننګرهار ولایت په هر وسواري نه دا مې سي تاسو ته پرېږدم زرغون خبرې کوم. راشي د حالات وګورې، دلته راشن ویل کوي، نن راشي سبا راشي، څوک ورته چغېږي، څوک ورته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه باسي، انجینر خپل خلک نه باسي، دي چې هغه مون څوک نه خوري. روجا ده سبا راشي، بل سبا راشي، خلک کرایي نه لري. طالبانو مشرانو نه مې دا خواسته چې دي غم دي وخوري.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420211234.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس نیم شوی ورزو لاندو خبرونه ته. د بشری حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خوا ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا پر روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخړي. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2.5 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینهو ته اعلان سوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې ایتیا بل سره سم منې برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دوی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ څه چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دې ځان سره وي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې دی هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي، خځې په تنه څو قربان دي تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي، چې هغه ته ټیکسی ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه د پارک پولیسي یا بیرته راوړي. دا بل ده چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کوي، هغه دی وای نه ته تر نه خپل لاړ شنه رخصتي او خځه د بیرته د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیم چې دا د کوم منطق ته مخه نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، د خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمین نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دی یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نواد جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري. همدغه څه رقم چې زو شم راځي امر صدري اله مده به شه هر څه زر د تاریخوال مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو وشته پیړۍ کې وای چې ته په تیاره کې سفر او یوازې مکو. آیا اسلام دونه یعنی دې وړو کې کې چې په تیاره کې مسونیت دی، ولی ویل شي چې فزه باید یوازې سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگانه وای چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و، دی د جنگي توان نه درلود، په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي، وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي، دی ته محرم یا یو نارینه سره راو شګیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی. اوس دا مسونیت چې موجود دی چې دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسې په تیاره کې ناس وسي چې دا یو وخت یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي. د دې خوان به تل اقرار پسې میره به تل اقرار ته، او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پولیسي ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا ډاکټر ته ایسي، یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړی چې باید ښځې محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړی، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دې دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره کې استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ترش نور افغانان د دې بدبختی توان نه لري.
مننه.
کافی تلویح کلم زپل شویو بس دی.
مننه.
تاسو سره وی نور بس دی دې بس کی نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګی جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه زه د دې فاجې په دې اونګ کې یم. زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. اوس هم وکیله صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه ښځو ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم. اغه دا بل اثر دی. دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کی دا غنه زیات کلونه مخ کی اغه وخت بل وخت او اغه وخت د دې په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت وباسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو. دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو. مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو. جنګونه ډېر مونږ یې متضرر کړو. مونږ ورونه مونږ نه زامن مونږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي. که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند سر کم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته. زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې یم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی. دا څومره بد دی. دا څومره شرم دی. د ده په ذهن څه تاثیر کوي. د میړه څه تاثیر کوي. یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو. ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل. بیا ویل دا ستا څه کېږي. یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډېر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم. زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم. هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و. هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ یې کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده. یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و ضرورت و. نو ما سره خاوند نه و. ما سره هغه نه و. دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبورې سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و. یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و. او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورک. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و. هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یمه. زه ټوله لاره کې یم. د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادې پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په اسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم چرا نه اجازه نیست نارینه بای پورته کوزه بای پورته نکرم نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شوم چې ډاکټر ته راتلم نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي هغه څو چوکۍ چې ډک نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپږي سرویسونو کې نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه نگران ولې بس اجازه نیست زه به یه خواته ودرېدم او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه هر ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي دونه سخته ده دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هېڅ پوښتنه مه کوه یعنی هر مېرمنې د پاره هر ښځې د پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو د پاره د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي اختلاط ونه لري و داسې ونه کوي یاسې ونه کوي داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو کار نشته آمد نشته راکړه ورکړه نشته پیسې نشته د نظام د بانک خراب دی درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصېږي هلته چې زه نوبت نه رسېږي یو بیروبار دی یو ماشر دی نو څه رقم ژوند وکړو څومره سخته ده مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو د لږې نه مرو او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده د ژوند دا ساحه څومره سخته ده څومره سړي ته درد ورکوي څومره سخته ده
صافی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي
معلومدار د علماو رول ډیر مهم دی متاسفانه نو خبر دلته مهم ده دغه زیاتره مهم ده چې باید یو څوک واوري علما د دین ته ووایي کدی ونه مې ده به څنګه کوو زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي هغې ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري وښودله دوی په مونږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله دلته نه یوازې علماو ته ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي مونږ هېڅ یو افغانه ښځه هېڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغې ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي هېڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري دا ناممکنه ده اما موږ عقلا غواړو چې د نورو اسلامي هېوادو سره ځان مقایسه کړو تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې فامیلونه اوس هم هلته دي حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي دغه اوس هم زهاور مشي د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونونو کې درس وایي یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي دی د عربستان سعودي ته وګوري دی د اماراتو ته قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و هلته زه تلې هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري د پارلمان غړي لري یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي موټرونه درایوي بیرون ځي رستورانت ته ځي یعنې دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته یو ویشتمه پېړۍ ده دنیا چیرته تللی ټکنالوژي چیرته تللی او موږ هنوز هم د دنیاوي دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي نه پوهېږم سری باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي دین زده کړي هغه واقعي دین زده کړي هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس یو عالم ورته تدریس پوهنتون دی وایي درس دی وایي اسلام دی وایي چې هغې خپله پوه شي ما ته د جنت لاره ته ولې کوې پرېږدي چې زه خپله پوه شم چې د جنت لاره کومه ده دوی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم دس یو شرایطو کې وروزه بش د کاملا اسلامي شي چې مستقیم وخت شي مشر جنت تلشي آی دې وظیفه هم دغه د حکومت آی د حکومت وظیفه هم دغه چې ته خزه جنت ته ولېږي ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسه چه اوگه خورو ویلی تا چه گوری چه چونه کنی منگه لرو چونه بی سرپرست خزی لرو تا بدی به در دختی که میلیون میلیون خال لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوری پیدا کولو تا او خزی لوران خواهیم دیتون پا فانسان که پیدا تی خیلی چه وگی برته ده هر کار ده پاره اغا مسافر محرم خطوی چه پینان که مزدوری که یغره او گوری تا خونه ممکنه ده یعنو دست شرایط برابر که چه هر یهو تا دمیاش ده زر دالره یا پینسه و دالره ماش ور که چه اغا کور که ناسته و سی بیغمه ایشو که یه سنه پارک تلاشه مخبر کور زن تا جنات جور که یعنو که نشه پیره چه خبر جوانت مخته ایسی اول ده علم مخه ولی نیسه ولی د تحصیل مخه ده خزون نیسه د کم اسلامی و سر زن مقایسه که یو اسلامی و ده دیوخی چه کارون نشده که اغیه هم که دلتا ده اسلام خبر نده ده فقط آلات فشار جوره کرده خلق زورهی زب مطمئنه ایمه شده یو بل جنگ لار خلاصه ده یو بل بدبختی ته ده افغانستان لار خلاصه ممکن یا با کما تلواله یا با کما دلتا بلا راپورته شی او حق خلچ قطن اغیی سر علاقه نلید دی به طول دقیقه لمن تزان واشی توش ده جنگ دی پا مقابل که کلک شی توش دی پا زور ده طالبان ده حکومت نبرده که که دی غواری حکومت که باید اول ده خلق زرب لاست داره که دی غواری حکومت که باید اول خلق و تشرایط ده جوان برابر که خز انسان ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه د علم حق ورنه ماخله ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکې هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به احترامي کړی د خدای دی خپل په غضب کې او د جزا درته ورکې ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان څو د څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي دی چې دا وایي چې موږ به محرم نه بری تر څه سره محرم جوړه مې چې امیر خورو ویل چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کی ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي یو خزه پردي ته ودرېږي چې زما محرم شوز مثلا اوسېږي ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده دا یو سیاسي فشار دی نه پوهېږم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی در کوم یا د دې دوه رقمه دي یا د نړیوالو سره دا جزیه ته نه اخلي او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي په دې طریق باندې ښځې زوروي خلک زوروي ملت زوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي یعنی دغه ټول شیان چې دی کې زما په نظر زمینه دي او بد تی برابرې اله ما نه مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلا کو دی چې خپل منس کې دی نه باور نکوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزرا په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او شته مې پیړې د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي صحیح دی شل کلمه کار کورونه چې دی کول اته ما ورته ویل چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو تاسو نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولا را جوړ کړی و انسټیټیوټونه او پارلمانو محکمه وا سرنوالی وا ته ولې ټول شاید سره خرابې پولیسو اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونه جوړ شي دا ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي او سي خدای درته زر ګله مرته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت داریو کی باید ځان دې پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایل لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایل لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
او ژجانی تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعاً
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړو په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو دومره هیلې د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو دا مانو هېڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه صنف کې چې دوی پرېنښودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده که یو وارې زه په خپله علمي غړي پاتې شوی یم یولس کاله په معارف کې قسم وخورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هېڅ کله په حال نه راځي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي اما که معارف یو وارې د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي دا لویه جفا ده او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد وکي نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف لپاره چا کار نه ده کړی معرف خراب کړی دی معرف رغولې نه دی هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړونې لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډېر وزورولو دوی آرام ناست یا وهیڅ دلیل نه وایي دا مسله ګونګه ده اوس
اوژې جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالۍ صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه د خپرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راست صدا تک دے
لیدم.